پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خند نه ویني، خو خبرې چرته ځنډیدلې. دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور رپورټونه به هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د قواو مرکزی قومندان وای طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکې لري. ترکمنستان وای چالک هولډینګ کمپنۍ افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برښنا رسوي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وای طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکینزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړې او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولیده. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پانه په دوام کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. د ترکمنستان دولتي خبری آژانس نن په یو راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د چالک هولډینګ کمپنۍ له مشر احمد چالک سره د ټي ای پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژې د عملی کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دي چې د ترکمنستان برښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې 15 بلیون او 1500 میلیارد کیلو وات ساعت برښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزي غوره لیګ سیالیو په دوام کې دا شیبه سپین غر زمریان له بوست ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزي غوره لیګ چې روانونه پیل شو اتمه سیالي ده. پرون د بندي امیر شمارانو د امون هنګانو ته په ووي کې ټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نهمه سیالي د کابل بازانو او امون هنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنۍ درې ورځنۍ سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کېږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نهنوي نومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښه کې لاس درلود. کرملین په کراتو دا تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر په خوانه مرستیال او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جدي بللی و، خو په عام محضر کې ویلي و چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ دې پوه چې دغه وایرس جدي دی خو په قصدي ډول یې کم اهمیته ښودلی و. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړي چې وایي په قصدي توګه یې د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوې وویل د تل دا غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې. د دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څېړونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوایی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خغلی دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روان دي کې امروز بدای تحقق سول آغاز شده. واقعا میدانیم ما شما که
د خغلی دانش پشپړ څرګندونه یو همدارنګه دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شه دي. اول سره دي چې دواړه خواوې ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګه په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. له موږ سره اوسئ. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوایی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوي. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال له طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې دې ډلې ویلي لا یې هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغې چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی دا هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. زهیرمل، د خغلی دانش د خبرو جزئیات ول تاسو واورو.
د ولسمشر دویم مرستیال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراتو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن آن صاحب د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې خبرې کولې وویل چې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ورتر غاړه ده چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کې امروز برای تحقق صلح آغاز شد.
هغه بهیر چې نن سبا د سولې د راتلو لپاره پیل شوی د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه له دې بهیر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. اوس د طالبانو هغو ډلو وار دی چې د سولې مقابل دي او باید خپل مسؤلیت درک کړي. که په خپلو ادعاو کې رښتینی وي باید ډېر ژر خبرو ته حاضر شي. سرور دانش دا هم ویلی چې افغانستان یوې باعزت او تلپاتې سولې ته اړتیا لري، داسې سوله چې ټول افغانان پکې ګډ ژوند وکړي. ښاغلی دانش، آن صاحب دا چې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت د ولسمشر پر لومړي مرستیال په برید کې کارول شوي چاودیدونکي مواد هغو موادو سره ورته وبلل چې وړاندې حقاني شبکې په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمېر چارواکو آن دا کار د طالبانو بللی دی، خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی.
د سولې د خبرو د پایل پاړه له تیرو دوو اونیو نه دواړه لوري ډېر فعال ښکاري. بندیان خوش شول او تیر هفته د قطر ته د افغان مرکچي پلاوي د سفر پاړه نن او سبا ویل کېدل، خو داسې ښکاري چې دغه مرکچي پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وای دوی مذاکرات ته بشپړ چمتون دي او هغه مرچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلې نږدې دوه اونۍ کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناشتې، مګر دا پلاوی لا تر اوسه په افغانستان کې دی او دوی ته سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمېر بندیانو نه ازادي بللې ده او تازه دي دلیل ویل دي چې 15 بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 بندیان انسب د هغو کسانو له ډلې چې نوملاړی طالبانو د افغانستان حکومت ته سپارل لري، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول دوی خوشی کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته دی انصاف، چې هغه تشریفات دي د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف عمده ټکي هم همدغه بلل کېږي. خو رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم. امید زهیر مل و چې له کابل یې د سولې د خبرو د پایل په اړه د ورستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ور بیا ویلي چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خندونه لري شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
د کامیر هوایی شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لری شو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر قاسم وفایی زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولی شي چې دوبی او نورو عربي متحده اماراتو ښارونو ته پروازونه وکړي. نوموړي ویل چې د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمینه برابره شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نه خوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 1,450 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نجی صافی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونی پی یو سټوډیو ته غواکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې. د دې وزارت ویاندی پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شو. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو شمیرې له نوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغېزمن شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغېزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانګونو مسلو پر سر ډېر ترنګلې شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکایي هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅه کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو ل زیاتیدو شکایت کوي. قطرغی مخکی یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وای د کرونا وایرس د خپریدو د مخنیوي لپاره بلدی ورسته د کابل او ډیلی ترمنس په ونی کې وال وطن تر سره کیږي. د دې اداري ویان نیم صالحی ازادي رډیو ته ویلي د هغه هوکړې لمخې چې د افغانستان او هند ترمنس شوي د دې وضعیت ترخه کیدو به الوتنی محدودې وي او یوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې تجارتي پاسپورتونه لري کولای شي له ډیلی کابل او یا هم له کابل ډیلی ته سفر وکړي. فیروزه
افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازا به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوي او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورتونه لري نو له دغو پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې
وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپړسمه د کابل دهلی ترمنځ د آریانا افغان او ایر انډیا دوړخیز سفرونه پیلېږي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي، نو کیدای شي په کونړ کې په ورستیو کې راغلی نسبي امنیت او آرامي ګډوډ شي او خلک لا لنور ستونزو سره مخ شي. دا دې موضوع تفصیل به له کونړ څخه درهلان وري په ریپورت کې واورو.
لطیف الله د کونړ مرکز سداباد اوسیدونکو دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلی ناست او خاور کې ګوتی وهي. لطیف الله وای ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری و، چې دوه اونۍ وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچۍ کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بیخي زیات شوي دي روزانه په جنگ. زما ورور محلي اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه موته پاکټې شوی بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په څېر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې درې اونیو کې یې په کونړ کې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګا شپه خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی، چې نن درې بجې جنازه ده او داسې هم روز مره جنازې په تیرو دوه ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي او ولسونه وخت دیو تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نه شي لکه څو کلونه مخکې چې تللی.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو وای په تیرو دوو کالو کې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوو میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغستی دی او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تللو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نشو کولی، هغه بیا امنه شوي دي او دولت څخه وختنه کوو چې دغه د بیا امنۍ مخه ونی.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدی په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږ اتیا مختلفې حملې کړې کړی دی. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 140 نفرو نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلي شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 14 د دولت مخالف وسلواله ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته یې زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي او له بل لوري دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادي په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له 2 بجو نه تر 4 بجو پورې. وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو له 2 پیغامونه راخلو، همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو. عصمت ساروان مو د یو داسې غوږۍ یا هیډفون نه خبرې چې که په غوږ یې کیږدئ د خپل شاوخوا شور او غالمغال نه اورئ.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبوره شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکاري شي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بېغمه کوي. کار په آرامه او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کېږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شي. تریبر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کنفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالیږي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي. په هر ځل چارج 2 ساعته کار کوي. یو اس بی پورټ یې په بېلابېلو الکترونیکي وسایلو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
الله اعزاز یم په وردګ ولایت جلګه له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مرګ څخه معیوب زېږېدلي. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مرګ څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بېچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزاتی معیوبینو سره د کومک په حق لا باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه